السلام علیکم. وخت د مازیګر 3 بجې د مشال رادیو خبرونه ته غوږی کوربه موزه نجیب عامر مو په دې خبرونه کې په پیښور کې د وړو د ملونو د مالکانو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. په جنوبي وزیرستان کې جرنالستان د خبرونو جوړولو پر مهال کومو ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه هم یو رپورټ لرو. همدارنګ 19 پروګرام سروے هم په تکراری توګه اوریدل شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا د وړو ملیونو مالکانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د خبريال او فعال انور کتران پر وژنه اندېښنه ښودلې او په هیوسټن کې د چین کونسلګری د امریکا له امر سره سم وتړل شو. د خیبر پختونخوا د وړو ملیونو مالکانو پرون په پیښور کې په احتجاجي لاریون کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د وړو ملیونو لپاره د پټول هیواد کې یو شان پالیسي جوړ کړل شي. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د صوبې د وړو ملیونو ته د سپین وړو او میدې جوړولو اجازه هم ورکړل شي. د وړو ملیونو مالکانو ویل باید په صوبه کې د وړو بیا د پنجاب هغې عمره وټاکل شي. دوی وایي د یو مل د ورځې تر شپېتو بورو پورې د وړو جوړولو کوټه ده چې دا ډېره کمه ده او حکومت ورته پوره غنم نه ورکوي چې له دې سره د ملیونو د بندېدو یره هم ده. خواده خیبر پختونخوا د خوراک محکمه چارواکی وای د وړو ملیونو د مالکانو پر مسلو خبر دی او د بل وفاقي حکومت سره شریکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د خبريال او فعال انور کتران پر وژنه اندېښنه ښودلې او د پیښې د خپلواک او چټک پلټنو غوښتنه کړې ده. کمیشن پرون په ټویټر باندې لیکلي چې یو بل داسې غږ خاموش کړل شو چې ورته ډېر ضرورت دی. انور کتران دوه ورځې وړاندې د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومو وسلوالو وژلو. په پاکستان کې خبريالانو هم د کتران پر وژنه اندېښنه ښودلې ده. پاکستان فدرل یونین آف جرنالست غوښتنه کړې چې د انور کتران وژونکو ته دې زر سزا ورکړل شي. انور کتران د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي غړي هم وو. په بارکان کې نېشنل ګوند د پیښې پر ضد احتجاج کولو اعلان کړی. ویل کې د کتران وجون کې اوننی ولشنو پر رکنی کې د کوټه او پنجاب ترمنځ لوی لاربه احتجاجونه تړي. د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر وايي په پاکستان کې یو ځل بیا د یوټیوب د بندېدو هیڅ امکان نشته. فواد چودري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د وروستیو سرګندونو پس په پاکستان کې بحث روان دی چې کېدی شي یوټیوب یو ځل بیا بند کړل شي، خو نوموړي د یوټیوب یا د نورو موبایل اپلیکیشنونو د بندېدو ګنګوسې رد کړې. په پاکستان کې د یوټیوب د ممکنه بندیز په اړه بحث تر هغې وروسته تود شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 2 د فرقه ییز تاوتریخوالي په اړه د یوې مقدمې اورېدو په وخت په یوټیوب د محدودیتونو لګولو اشاره ورکړه. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 2,113,000 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې ویلي چې تر نن سره په پاکستان کې د دې وایرس له امله 15,078 کسان مړه شوي دي او څه باندې 2,06,000 ترې بېرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کیسونه په سند کې رپورټ شوي دي چې شمېره 1,06,200 ته رسېدلې ده. د امریکا د ټیکساس ریاست په هیوسټن ښار کې د چین کونسلګری وتړل شو. دا تر هغې وروسته ده چې امریکا د جولای په 1 د چین کونسلګری د تړلو امر وکړ او د دې لپاره ورته د جولای 24 پورې وخت ورکړ. تر دې وروسته د امریکا او چین ترمنځ تعلقات رنګلي شوي دي. چینایي سفارتکاران تر مهلت مخکې له خپلو سامانونو سره په تګو لیدل شول. چین هم په ورته ګام اخستو سره تر دې ورځ مخکې په جنوب لویدیځ ښار چنګدو کې امریکا ته د خپلې کونسلګری د تړلو امر وکړ. د چین د بارنو چارو وزارت وویل چې دا د امریکا نامناسبو ګامونو ته یو قانوني او ضروري جواب دی. امریکا په هیوسټن کې د چین کونسلګری د جاسوسي او د امریکایانو فکری شتمنۍ او یا انټلیکچوئل پراپرټي د غلا کېدو د تورونو په سر د تړلو امر وکړ. د امریکا انصاف وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته په ټلیفون د معلوماتو ورکولو په وخت ویل چې په هیوسټن کې د چین کونسلګری د تړلو پریکړه په تصادفي ډول نه ده شوې، بلکې د کونسلګری فعالیتونه له هغې زیات وو چې دوی ته د قبلولو وړ دي. او په یورپي هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو مخې ته تر راتلو وروسته د ټیسټونو او سفر کولو په اړه نوي محدودیتونه لګول کیږي. د دغو نوو کیسونو راتلو سره دا یره ده چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې ممکنه ده یو ځل بیا اقتصادي محدودیتونه ولګول شي. بلخوا په امریکا کې هم د کورونا وایرس نوې پیښې مخې ته راغلي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس وهلو شمیره د 4 میلیونو څخه اوښتې ده چې دا په نړۍ کې په یو هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاته شمیره ده. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
مالیها میرزاده و چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول او سرته رپورټونه لرو. خو د خبرونې په دوه منیمای کې سروي او نيزه خبرونه هم درته لرو چې اوریدې شي. د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکانو وایي حکومت په ټول ملک کې د وړو د ویش لپاره یو داسې کړنلاره جوړه کړې چې په انصاف سره ټولو میلیونو ته یو شان وړه ورسیږي. هغوی پرون په پېښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پختونخوا چارواکي بیا وایي د وړو د مالکانو د ستونزې د هواري لپاره له مرکزي حکومت سره په تماس کې دي. نور حال د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغه احتجاجي لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا د وړو د میلیونو اتحادیې له حکومت غوښتنه وکړه چې په پنجاب صوبه کې د وړو د میلیونو لپاره د هغه صوبې حکومت کومه پالیسي جوړه کړې ده، نو د خیبر پښتونخوا د میلیونو لپاره د هم هغه رنگ پالیسي جوړه کړې شي. د احتجاجي مظاهرې وروسته د وړو د میلیونو د ټولنې مشر محمد اقبال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته د غنمو بوجۍ د پنجاب په مقابله کې 150 روپۍ په ګران نرخ ورکول کیږي، ولې د ارزانو وړو د 100 کیلو تروړې لپاره سرکاري نرخ د پنجاب برابر مقرر کړی دی. اقبال خان بل ستونزه دا په ګوته کوي چې په پښتونخوا کې دوی د سپینو وړو د غنمو د وړکولو اجازه نه لري، او په دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب د سپینو وړو د 100 کیلو تروړې نرخ د 1200 روپو نه هم زیات شوی دی.
په پنجاب کې ریشو ورکړی دا 65-35، زمونږ دلته ریشو دا 12-88. مونږ باندې د پین میدی پابندی لگولې چې تاسو په پین میده نه وباسه، چونکه مونږ ته دا ویو چې پین میدی اجازه مونږ لم راکه، او مونږ د اغه ریشو راکه چې کوم په پنجاب کې دا، او اغه ریټ راکه چې کوم د پنجاب دی. مونږ اوس دا وزیر اعظم صاحب ته اپیل کوو، وزیر اعظم خیبر پښتونخوا ته اپیل کوو چې مونږ له د پنجاب ریشو راکا او ریټ د پنجاب راکا. د تشه پورې قیمت مونږ پسې 150 روپیا ما چوا، دا زمونږ د میلیونو خلاف یو سازش دی او زمونږ د مزدورانو زمونږ یو معاشي قتل دی.
د احتجاجي لاریون پر مهال د چارسده روډ د وړو د یو میل مالک ګل سیب جان مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې صوبایي حکومت د پښتونخوا صوبې د ولس لپاره د 1600 روپو د 100 کیلو تروړې په حساب د ارزان بیا غنمو کومه کوټه مقرر کړې ده، هغه د پښتونخوا د آبادی په حساب ډیره کمه ده، او د ورځې د یو شفت په حساب هم میلیونه د هغه لګو غنمو د وړکولو په سر د تاوان سره مخ شوی دي.
چونکه یو نو منګله کوټه ډیره کم راکې 55-60 بورې چې دا روزانه ډیلی وایز کوټه دا منګ ته ضرورت د 800 بورو د چې یو شپ کې دیوا کې موږ 180 لیبر چې دی هغه فارغه بیٹه دی، دیوا کې چې ګورنمنت کوم اجرا کوي هغه 15% آبادی پیسې ورکي، ټول کې بکې کې ضرورت چې کم دی 12000 ټن دی، او دیوا کې ګورنمنت 220 ټن ایشو ورکړه. عمران خان صاحب وی جی ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان، پنجاب سندھ بلوچستان کی یو پالیسی دے دلتا پالیسی منگ منسٹر او فوڈ ڈپارٹمنٹ غلط جوڑا کھڑے تھا.
د اوڑو د میلونو د مالکانو د دیس تنزو او غختنو پاڑا می د خوراک د محکمې د صوبایي وزیر قلندر خان لودی سره د رابطې کولو هڅه وکړه، خو په دغه کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خود خیبر پختونخوا د خوراک په محکمه کې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو او غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا د اوړو د میلیونو د ستونزو د حل کولو لپاره د وفاقي حکومت سره په رابطه کې دي، او هڅه کوي چې د ممکن حد پوري د اوړو د میلیونو د مسلې حل کړي. خود اوړو د میلیونو مالکان وایي کچېری د دوی د مسلې زر تر زره حل نکړې شوې، نو د پښتونخوا د اوړو د میلیونو سنت به هم د پښتونخوا د نورو سنتونو پرنګ د زیان سره مخ شي، او په زرګونو مزدوران به بیروزګار شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,000 ادریس او 15,155. مشال ریډیو ته غوکه د بلوچستان په بارکان ضلع کې د ټولنیزو چارو فعال او د بلوچستان نېشنل پارټي او ځای غړي انور جان دوره زیوړاندي وسلوالو په ډسو وژلو خو تر اوسه د دغې پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپور نه دی درج شوی. د انور جان کورنۍ وایي هغوی پولیسو ته تللي وو خو پولیسو اف آی آر درج نه کړ. بلخوا حکومت وایي هغوی د انور جان د کورنۍ په انتظار دی چې ورشي او خپل راپور درج کړي. د دغې وژنې ذمهوارې تر دې ګړی چا نه ده منلې. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
و پنجاب ایالت تصیر ما د بلوچستان په بارکان ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې د ناصرګندو کسانو له لوري د ټولنیز رسنیو یو فعال او د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي غړی انور جان وژل شوی وو. خو تر اوسه ځای لیویزو داغه د قتل مقدمه نه ده درج کړې. په دې ترڅ کې د انور جان ورور سرور کتران نن و مشالې ډو ته وویل چې دوی یو وار یو ځای منډي وي او بیا بل ځای ته ولاړ شي خو څوک یې غږ نه اوري.
د وجل سیوی ټولنیز فعال انور کتران ورور سرور جان وای چې موږ د اف آی آر په اړه تیر شپه هم وتاڼې ته تللي وو خو یې سچو د غزا څخه وتلی وو ځکه چې هغه د غټ خلکو په ضد مقدمه نه لاسلیک کوي او یوازې وخت ضایع کوي. بیا چې اف آی آر تر وخت تیر سي وروسته عدالت هم په پیش کې تورن کسان خلاص کړي. نن زه بیا ځم تاڼې ته. کله وای چې سچو په کور کې دی چې کور ته ورسم وای بازار ته تللی دی او نن هم بارکان ته غوښتم کنه میجی چچیر بوی. په دې ترڅ کې د نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ وايي په کار دی چې حکومت سم د لاسه د انور جان د قتل په تور کې تورن کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړي.
موجنن سټېټمنټ جاری کړی دی چې وایي د سرکار کارداري د قاتل چې ګرفتار اوس کرو څه نه دی معلوم نه دا اوس سټیج کار دی د ګورنمنت کار دی د لیویز کار دی د غیدارو کار دی چې وایي ولې دا واقع اوس یو سړی جرنالیست هم دی څو سړی دی سوشل اکټیویست هم دی فول ټیکل ورکر دی چا هغه ته مور دویم دا چې تقریبا نلته ادارو چې تقریبا مفلوجه دي او موږ دا کوډ سره خلاص کړل چې هغه سر سو موټو نوټس واخی او اکشن واخی چې د تحقیقات اوسې
پر پښه باندې خپل د پاکستان د خبريالانو بیلابیل ډلو هم سخته خوشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د انور جان قتل د ازادي د اظهار ښکارا قتل دی. په دې ترڅ کې د پاکستان فدرال یونین اف جرنالیست یا د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه مرکزی مرستیال مشر بخت زاده غشتنه لري چې حکومت د سم د لاسه په پیش کې تورن کسان په سزا وګماري.
د بلوچستان ګورمنټ خو دا تعلق د سوشل میډیا سره وو یا د میډیا سره وو نو هغه خو په خپل ځبان دي. دا خو د بلوچستان د حکومت خو دا آټ موست ذمہواری ده چې هغه یو عام شهري چې کوم دی نو هغه تحفظ ورکړي. دا د ژوند دا د مال دا د عزت دا د دغه د تحفظ مطلب دا غي ذمہواری ده. دا خو دغه عینی او قانوني او اخلاقي ذمہواری ده. دا مطلب دا غي نه پکار چې په دې باندې پوزیشن واځي کی او مطلب چې کپر کړه دا غي لا پرواه ده و چې نه یا دا غي دغه و چې نو بیا خو دا غي کردار چې کوم نه ظاهر ده چې قابل مذمت ته مونږ به دا غي مذمت کوو په کلاو الفاظو باندې. زمونږ دا غوښتنه ده د دې پښا چې کوم قصور دي چې کوم کلپریټس دي هغه دې ګرفتار کړي شي او چې د دې پښا باندې کوم مقاصد دي هغه دې د عوامو د دنیا په مخ کې راوړي شي.
د اف آی آر په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د بیان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه ول چې تر اوسه د انور جان د خپلوانو لوري مقدمه نه ده درسوي خو پر دې برسېره به حکومت د پیش پلټنه کوي او په پیش کې تورن کسان بنسي.
دوی د فهمي د پاتہ پولیس راپټره دی کړی لګي نو که دوی ناراضي دي به ګورنمنت دی وکي اسلام کوم ورته ګورو چې څوک راځي د فهمي پر اوس دې معلومات نه دی راغلي نه او فایارم چې دوی درخواست راځي فایار فوري نشو ګورنمنت موقف خدای دې نه دی معلوم چې چا وشتل دی د فهمي چې څوک راځي پر چا شک لري د چا سره مسله وو پولیټیکل او نان پولیټیکل او ټرایبل او څه چا وشتل ولي وشتل نو ګورنمنت خپل موږ خو انویسټیګیشن کوو نو کله نه راتل نو ان خلاف موږ فایار کو او خپل انویسټیګیشن کوو دوی ته انصاف ورکو خامخا دی بالکل
هلته په بارکان کې د پیش په ضد د نېشنل پارټي له لوري د احتجاج کولو اعلان هم شوی دی او خبرداري ورکړی دی که د انور کتران قاتلان نه ونیول سي نو دوی به په رکنې کې د کوټې او پنجاب ترمنځ لویه لاره یا سړک د هر ډول موټرانو په مخ وتړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بارکان څخه د بلوچستان د خوراک صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران د کال 2018 په عامو انتخاباتو کې د نېشنل پارټي امیدوار عبدالکریم کتران ته په 15 ووټو باندې ماته ورکړې وه او د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی وو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو
راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگے ولو جی
گورگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
مشال ریډیو ته وګه د خبرونه په ژوندۍ بڼه د پراکل سټوډیو ری په پیښور کې دا مهال درې په باندې درې بجې دی. د خبرونه به تر څلور بجو پورې دوام کوي. په وروستۍ نیمای کې تاسو سروې پروګرام اوریدئ شئ. اوس یو بل رپورټ. د جنوبي وزیرستان خبریالان وایي حکومت هغوی ته په آزاد مډ د راپورونو جوړولو اجازه نه ورکوي. په وزیرستان کې په عامو ځایونو کې د انټرنیټ سهولت نشته، خو خبریالان سکاوټ کلا یو شمېر نورو سیمو کې په محدوده پیمانه انټرنیټ موجود دی. هلته ورزی او کوشش کوي چې خپلو ادارو ته رپورټونه واستوي، خو خبریالان وایي کله کله چې هغوی د راپورونو د لیږلو لپاره د انټرنیټ لرونکو سیمو ته ځي نو په چیک پوسټونو درول کیږي او د وړاندې تک اجازه نه ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي پر خبریالانو هیڅ ډول بندیز نشته. نور حال د اشتیاق مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان مرکزی پنغولی وانه مقامی خبریال علا خان مشال ریڈیو تویای چې 13 ورځ د وانه مرکزی کیمپ دروازه هغه وخت ودرولای شو چې کله خپل یو ریپورت انټرنیټ باندې اپلوډ کاولو د پاره ورغلای و.
مو دلته یو ریپورت تیار کا ان ال سی پنګور اډا باندې ترمینل جوړای نو هغه ته د ونه یو لشکار تلای و. ولتا دغه کله کیږي د ابود وی دیغه کورینا چې سی هغه پلاشکر باندې دیران کول هغه کسونه ستې هو خو دیغه باوجود دی داسته وشول دی مترغلی وی نو هغه مو ریکارډ چې کیمو جوړ کا تقریبا یو با جوان نو زه لړلما کیم تا دکا چې د کیم نا بار تا خو د انټرنیټ سہولت نشته دی صرف چې د کیم اسکاو شیلادو نو په دغه کې د ډیپټی کمشنر چې کیم دی اسسټنټ کمشنر چې کیم دی تحصیل چې کیم بلډینګ دی هغه هم په دغه کې دی نو دغه په ارز باندې لړلمو چې زه ریپورت چې کیم دی هغه اپلوډ کوم چې کله ډیټ تورسته د دې اسکاو شیلې چې کیم والی ډیټ دی نو په دغه باندې د اس چې کیم کا سنی لړل دی فیول کسین ملور نو دیگه متعول چه دوتا اجازات نشتا مختطا نشت للای که نیشتا دی پوسنا آرڈر دایی نیشتا صفا ویلی دی چه الاخان چکیم صافی دایی داغا دی سرکار چکیم املاک دی دلتا دی سرکار چکیم بلدنگی ندی سکاور سکیلا دو مزید نور دایی ندی حاغا تا ندی علاود الاخانو دلی نپرد دایی
الاخان زیاتوی چه انترنیٹ تا رسائی بنی پا بندی لگولا پا واجه دی دا خبریالی حل زلی با دی مشکلاتو سارا مخامخ شی
هر کسی کیجی خو دی انترنیٹ پا ذریعہ بندی کیجی دغه هغه مین مقصد دا غدای چې د مودې کلینری سور کو نو د مو صافه چې کیند د ودرو زکه چې زخه د صافت نشک لای خو مخکې مش بیا کوشش کی چې هغه کین نورې ذریعے طریقې وي چې د پوره مش بیا هغه خپل لوس شوي نو ریپورت تیار کړای وای نه هغه ریپورت اپلوډ نشم نو په دغه رنګ کې د مودا سر تام کو نو د مو صافه د ختم کړ.
د سولی وزیرستان ماسود پریس کلب یو غړی سکندر حیات ویای چې خپل دوا مرګرو سره لادا او شوال سیمه ته د ریپورتینګ د پارات للای و خلطا په فوجي چک پوسټ
جنوبی وزیرستان خبریالی تعلق اسلم مسعود او دبل نوم منیر مسعود مشکلا پوس شاول په طرف راون شو نو په پرځ رات بندے چیک پوسٹ بندے مش ودرا ولی مشتا اجازات یہ نہ کری د آرمی او د ایف سی گارڈ چیک پوسٹ وو کله میز واپسی وکړه بیا د لادې په طرف چې میز وویل چې لادا ته لوړ شي هغه نه مخ شه بدر ته لوړ شي نشې کوم د خپل میډیا ریپورت جوړولې د علاقې د کسولیف ته والي سره وو نو لادې په طرف چې کله میز اون شي د ماکینا نو ټاټی لنګر خیل چک پوسټ باندې میز ودرولې چې ورته تقریبا میز 40-45 منټ انتظار وکړي نش خپل انټروډکشن ور سره وکړي خپل کارډ چې کوم عام هو ورا سړي نو بهرال هر شي نه بوجود یې میز پر نشوي چې میز واپس ماکین تارغلی او د ماکین واپس میزو ټانګ تارغلی.
خبریالانو باندې دا بندیزونه لگاولو خبره مشال ریډیو چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک مخه تاکشیش او هغه د خپل جاغ ریکارډ کولو نه انکار وکړو او د اوه چې سیول ادارو له طرفه په خبریالانو باندې په سولی وزیرستان کې شپه پابندی نشته او د خبریال الله خان باندې د وانه سکاوټس کیمپ ته د تک پابندی لگاولو خبره به دای په خپل وګوري. مشال ریډیو چې په دا حواله سره په ډیره اسماعیل خان کښې د فرنټیر کور یو لوړ رتبه چارواکي سره د سولي وزیرستان چیک پوسټونو باندې د خبریالانو د ودرولو او خپل کار کولو ته نه پرېښولو په حوالې سره تماس ونیول. هغوی د خپل نوم نه جوتولو په شرط وویل چې د فوج له طرفه په سولي وزیرستان کښې په خبریالانو سره پابندي نشته. بل طرف ته د سولي وزیرستان مسعود پریس کلب د واڼه مقامي خبریال الله خان باندې د واڼه سکاوټس کیمپ ته د تګ بندیز لګولو غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې په سولي وزیرستان کښې په خبریالانو بندیزونه لګول دوی ته منظور نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. د پاکستان د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری وایي په هیواد کې د یوټیوب د بیا بندېدو هیڅ امکان نشته. نوموړي د جولای په 23مه مشال رادیو سره په خبرو کې د یوټیوب د بیا بندېدو ګنګوسې رد کړې چې د سپریم کورټ د یوې اورېدنې پر مهال د یو جج له څرګندونو پس پیدا شوې دي. د شروع د ورځې اورېدنه کې د اعلی عدالت یوې جرګهګۍ د یوټیوب پر ویډیوګانو تنقید وکړ چې په کې د عدلي پوځ او حکومت خلاف خبرې شوې دي. چودھری د خبرې تر هغې وروسته کړي چې په پاکستان کې د انټرنیټي شبکو فعالانو د بیان د ازادۍ مبارزانو اندېښنې ښودلې وي چې کچېرې پر سوشل میډیا د بندیز ولګېدو نو دې سره د بیان ازادي به تر اغېز لاندې راشي. فعالان وایي چې یوټیوب نه یوازې د بیان د ازادۍ یوه ذریعه بلکې د ډیرو خلکو لپاره د روزګار ذریعه هم ده. ملیحه میرزاده پر رپورټ لري.
د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر هغه غنګوسي رد کړي دي چې خای په دغه هواد کې به یو ځل بیا ټولنیزه شبکه یوټیوب بند کړل شي. فواد چودري د جولای پر 23مه مشال ریډیو ته وویل په دا وروستیو کې د سپریم کورټ د سرګندونو پس په پاکستان کې بحث روان دی چې کیدی شي یوټیوب یو ځل بیا بند کړل شي. خو د نوموړي په خبره د یوټیوب یا د نورو موبایل اپلیکیشنونو د بندیز هیڅ امکان نشته.
د یوټیوب په ګډون په نورو اپلیکیشنونو باندې د پابندۍ هیڅ امکان نشته. د سپریم کورټ د جج صاحب چې کومې خبرې دي هغه په میډیا کې په ناسمه توګه رپورټ شوې دي. زموږ عدالتونه په ذمہواری سره خپل کار کوي. پر داسې قسمه اپلیکیشنونو باندې بندیز پر خپل ځان د گزار په معنا دی، ځکه چې انټرنیټ د رائے د آزاد اظهار یو ځای دی. نو که تاسو د رائے آزاد اظهار یا انټرنیټ بندوئ نو په هغه سره د ټکنالوژۍ پرمختګ ودرېږي او د کاروبار موقع کمی شي. په جدید دور کې انټرنیټ خو یو بنیادی حق دی.
په پاکستان کې د یوټیوب د ممکنه بندیز په اړه بحث تر هغې وروسته تود شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 22مه د فرقهییز تاوتریخوالي په اړه د یوې مقدمې اورېدو په وخت پر یوټیوب د محدودیتونو لګولو اشاره ورکړه. د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه د یوټیوب پر ځینو هغو ویډیوګانو تنقید وکړ چې پکې د پاکستان عدلیې، حکومت او پوځ ضد څرګندونې شوې وې. خو په پاکستان کې د بیان د ازادۍ مبارزان، د سوشل میډیا فعالان او پر ټولنیزو شبکو د کاروبارونو پر مخ وړونکي اندېښنه ښایي چې پر یوټیوب یا نورو ټولنیزو شبکو ممکنه بندیزونه نه یوازې د بیان ازادۍ بلکې د تعلیم، څېړنو، تجارت او اقتصاد لپاره هم منفي اغیزې لرلی شي. ټولنیز فعال قمر نسیم وایي د پاکستان آئین د بیان د ازادۍ ضمانت ورکوي چې د ملک هر وګړي ته دا حق حاصل دی. نو په دې ممکنه بندې سره به نه یوازې هغه حق ته نقصان ورسیږي بلکې د ټولنې پر نورو اړخونو به هم بد اثرات غورځيږي.
یوټیوب چینلز دی باندې صرف د میډیا چینلز نه دی، پاره باندې چې کوم خلکو خپل نور ډېر داسې زنانه، ماشومان او ځپلي خلک چې کوم خپل وړې وړې یوټیوب چینل جوړ کړي دي، د سیاحت حوالے سره، د کوکینګ حوالے سره، د معلومات حوالے سره، د دین له اشاعت حوالے سره، او د هغې ښه سبسکرایبرز دي او د هغې په خپل ژوند کې لسنه څه انکم هم حاصلوي. دا د تعلیم لپاره هم ډېر زیات نقصان دی. د دې نه پهله هم په یوټیوب او په بعضو ویب سایټونو باندې پابندیانې لګېدلې وې. دے دا غی نہ زیات خلق آغا متاثر شو چې کم ریسرچرز او کم سټوډنټس او کم داسې مواد وی چې آغا واضح یو خاص یعنی د نفرت په باره کې وی د طرح غره په باره کې وی کاغذ د یو خاص مذهب یا د نسل لغې حوالے سره د نفرت علاوه نو آغا حکومت سره پہلا نه قوانین موجود دي چې په سپیسیفک کانټینټ باندې پابندی ولګي او دا غی لرکول طریقې موجود دي خو سوشل میډیا په یو پلیټ فارم باندې پابندی لګول ماته لګي چې دا به مناسب نه وي.
تر دې مخکې په پاکستان کې یوټیوب د 2012 په سپټمبر کې هغه وخت بند کړل شو چې کله پر دغه ویب پاڼې د انوسنس آف مسلمز په نوم یو فلم خپور شو. په دغه فلم کې د مذهب سپکاوي ویډیویي مواد خپرولو په غبرګون کې په پاکستان کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. په پاکستان کې د شاوخوا دریو کالو د بندیز وروسته د 2018 کال په جنوري کې یوټیوب وروسته لاغې پرانستل شو چې د ګوګل دغه ټولنیزې ویب پاڼې حکومت ته دا لار برابر کړه چې که په فکر یې څه ناسم مواد وي نو کولی شي چې له یوټیوب یې لرې کړي. هغه وخت هم په پاکستان کې د یوټیوب د بندیز پاړه ولس ناخوښي ښودلې وه. د ژوند د بیلابیلو حلقو سره تعلق لرونکو له حکومت غوښتنې کولې چې یوټیوب دې ورته پرانستل شي. په پیښور کې د سوشل میډیا فعال ساجد اقبال داویزی د جولای پر 24 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د بیان آزادي ور لمخه ډېره کمه ده چې پر ټولنیزو شبکو د بندي سره به هغه آزادي بالکل ختم شي.
ځوانان پیغلې د هر مکتبه فکر خلق راځي خپل د یوټیوب چینل جوړي نور خلکو ته خپل فکر او سوچ ورورسه یو د نور خلکو د فکر او د سوچ نه هم خبر شي نو کدا سي بین اولګي ز فکر کوم چې دا به د فریډم اف سپیچ لپاره ډېر منفي غیزه ولري. یو خبر خدا ده چې یوټیوب تش یوټیوب بن شي نو د دوی دغه مسله نه حل کیږي. دا غیر سره په نور سوشل میډیا هم بیا بندي بیا باغه اگر ډیره ګران خبره. بل خبردار چې د یوټیوب د هیټ سپیچ په حواله سره او د دې سيزونو ریسیزم په حواله سره ډیره صفه پالیسی ده نو کاغه غته رپورت کړی شي نو زه فکر نه کوم کدی یوټیوب د بندولو بیا نو پد جوړیږي. دا ما ته ډیر د ریګولیشن سوال ښکاری چې ریګولیشن دوی صحیح کی خلک ایجوکیټ کی ځوانان د فریډم اف سپیچ د پاره. خو دا د پاکستان کې د بده مرغه د مخکې نه سفوکیشن دی دغه حواله سره نو کدا سی وشي دا به نور هم هغه سفوکیشن او فرسټریشن چې دغه به سیوا کې.
په پاکستان کې د ویمن ډیجیټل لیگ په نوم د کاروبارونو یوې انټرنیټي شبکې مشره ماریا عمر وایي چې یوټیوب د ډیرو لپاره د معاش یو ذریعه ده او د بېوزلو خلکو د غږ پورته کولو یو پلیټ فارم هم دی نو بندیز یې حل نه ګڼي.
کټوسه خفایه په چشي خبره پني کو اخر سولوشن وو کو 2012 شه موبایل بن کړای او وخت مو اړي کې بزنس سٹارټ کړای او مو ټوټل 3 یا شپږ کلاینټس وی او هغه ټول یو اس بی وی او شه درې کلاینټس مو ځکه لوز کړ چې هغه ویل چې په کې یوټیوب نشي یوز کولای. دی موږ د انډیا د بنگلاديش د فلیپین نه خلکو انسی اچې کوم خپل ژوند طریقې یارې او بوسل دي آی هر په نت باندې سوشل میډیا پلیټ فارمز په ثرو دا څه خلک ته اوز نیند چې چا والا چا خبره نه اورېدله چې سټوډنټس یې هغه ته ایشوز دي انټرنیټ هیڅ نشه کار کې اخوان دي خپل اظهار رائے کوي چې کینې شزونه ته مسئله وي اوالو مخشې نه روتلې وي چې شزونه په خپل مخشې رو درې نه چې دغه رنګي دا ترانسجندر رائټس دي دغه سیول سوسایټي رائټس دي دا چې څه هر طرف نه موږ فریډم اف ایکسپریشن باندې کې څه حال کو چیرې.
یوټیوب د ګوګل سرچ انجن ملکیت ته چې یو ټولنیز پاڼه ده او ور باندې مختلفه ویډیوګانې خبريږي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي له ویب پاڼو د موادو د لرې کولو او پر ټولنیزو شبکو د شکایتونو د چارو ذمہواری لري. بیا پر یو کس یا د کومو پوسټونو خلاف کسي شکایتونو جاج اخستل وي نو هغه معاملې د پلټنو فدرالي ادارې یا ایف آی اے ته سپارل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوریدونکو په پاتې خبرونه کې سروې پروګرام تاسو اوریدئ شئ. دا پروګرام په تکراری توګه اوري د ځل پکې مسکان یازی ملمنه ده او د خبرونې قربانه ملیحه میرزا ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې موزه ملیحه میرزاده هرکلی کوم.
امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به نن نصره په پروگرام کې له افغانستان نه مسکا نیازی ملمنه ده. مسکا د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې کار کوي او د پېشي له پلوه یو خبریاله ده. مسکا بیلابیل خبرونه پر مخ بوزي، که خبرونه وي، که سیاسي خبرونه وي یا د سپورتس له میدان سره تړلې پروګرامونه وي. مسکا د کورونا په اړه یو ځانګړې خبرونه هم پر مخ وړي. نو نن په پروگرام کې د مسکا نیازی د هلو زلو په اړه خبرې کوو. په دې پروګرام کې هغه تاسو ته مشه وایو.
سلامونه ملیحه جانې تاسو ته او رادیو ټولو خوږو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې تاسو او ټول اوریدونکو هم صحت ولري.
ډیره مننه مسکا جانې، څنګه صحتونه مخ دي؟ تاسو خپل ښه؟
شکر دی مننه، سلامات اوسې، زه خوشاله یم چې له تاسو سره په اونې کې ملمنه یم.
نور کله خو تاسو خپل به پروګرامونه کوي، نو نن څنګه احساسوي چې خپل مرکه تاسو نه کیږي؟ سمخ کې تاسو به خامخا مرکه کړي.
ملي حاجان مرکه مې ډېره کړې دي، خو دواړه یو شی دي. کله چې زه له خلکو پوښتنې کوم، زه په هغه خبرو کې یم کنه، خبرې کوو سره افهم تفهیم سوالونه او پوښتنې چې کیږي، او اوس هم تاسو ما نه پوښتنې کوئ او دواړه په محاوره کې یو. نو څه ستونزه به نه یې، نو ماته دونه سخته نه ښکاري. زما دغه ګپ شپ او ټوکې ټکالی او خبرې ډېرې خوښې دي.
زه دا خو ډېره ښه شوه، بس امید کوم چې دا باقي ټایم او دا باقي وخت په دې پروګرام کې زموږ ستاسو سره ښه تیر شي. نو اولنی تپوس په د نو کم مسکا نیازی چې دا غسوکتا اوریدونکو به مورید لغواړي د کمزې سره تعلق ساتي. افغانستان خو پراخ سیمه لري، نو څنګه د کم ولایت سره تاسو تعلق دی؟ چرته ژوند کړی دی او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو؟
زیاتره کسان نه پوښتنه وکي چې د کوم ځای کې، نه بیا دوی ځان دې سیاسي کوي چې زه خو د ټول افغانستان یم کنه. زه داسې نه وایم، دا سمه ده چې زه د افغانستان یم، او بیا په افغانستان کې د لغمان ولایت یم، په کابل کې زیږیدلې یم، کابل کې مې ژوند کړی دی، ښوونځی مې هم په کابل کې لوستی دی، پوهنتون مې هم په کابل کې لوستی، او تر ماسټری پورې زه زده کړې لرم. په ټولنیزو علومو کې مې لیسانس کړی دی او په عامه اداره کې مې ماسټری کړې ده، او همدې تر څنګ مې بیا په ژورنالیزم کې هم یو کلن ډیپلوم لرم.
نو مطلب چې تاسو کوم زده کړې کړې دي، نو هغه تاسو د پېښې سره تړلې دي، تاسو ته سمرسته کړې ده؟
مرسته خو کړې ده، خو د دې تر څنګ تر ټولو ډېر مرسته چې ما لیدلې ده له ماشومتوب نه، هغه دا چې زما پلار د افغانستان د مدیر ټلویزیون تکړه ویاندو، چې په دې برخه کې استاد هم پاتې شوی دی، ډېری په افغانستان کې ډېری خبریالان د دوی شاګردان تیر شوي دي او دوی استاد وو. نو زما د پلار روزنه یعنی ما سره ډېره مرسته کړې ده د ژورنالیزم په ډګر کې. ډېر پلار زه کوم بل اغم نه لرم، بل استاد هم نه لرم، کوم ژورنالیزم چې ما یو کلن ډیپلوم لرم هغه مې د پلار درس دی چې ما کړی دی په یو انسټیټیوټ کې. نو د پلار مرسته مې تر دې دمه پورې راسره ده او تر اوسه پورې ماته زده کړه راکړې ده ژورنالیزم په ډګر کې.
ډېر ښه. نو د خپل والد صاحب د بابا جان نوم راته اخستل غواړي اوریدونکو بم اوریدل غواړي؟
بالکل. زما پلار په افغانستان کې ډېر مشهور شخصیت دی، فرهنګي شخصیت دی، سنگر نیازی نومیږي، او د افغانستان ویاړ دی، او زه پرې ویاړم چې د داسې یو کس لورم. زما مور هم ډېره راسره مرسته کوي. باور کوم علی حجان چې اوس هم زه خپرونه مخ ته وړم، مور مې ناستی نوټي چې کله راسم کور ته ماته وایي چې دا کلمه خو داسې ده تا داسې تلفظ کړله، یا دا خبره داسې وه تا به داسې کړې وای، دا پوښتنه به تا داسې کړې وای. دواړه ډېر راته متوجه دي، او د دوی روزنه، د دوی دغه کومه پالنه چې له ما نه یې کړې ده، اوس مسکان یازې چې یم، د دې له برکته یم.
ماشاءالله. هم د زما د هغې پوښتنې خو تاسو ما له جواب راکړ، لکه ما زه همیشه چې زما میلمنې راځي نو زه دا تپوس کوم چې تاسو دې میدان ته راوتي او ستاسو یوه خبریاله په دې کې ټولو کې زیات سپورټ د چا او بیا کورنۍ ته خو څه مشکل نه؟ نو تاسو خو خپل جواب راکړو چې ماشاءالله ستاسو مور بیبي او ستاسو والد صاحب چې دي، نو هغوی ستاسو ډېر ملاتړ کوي او کړی دی ماشوموالي نه چې تاسو ستره شوې بیا لویه شوې. مطلب تاسو خپل کورنۍ کې خپل پلارجان ته قتل، نو آیا دغه وجه وا چې تاسو د دې شوبې انتخاب وکړو؟
بالکل، کله چې مې پلار کته په ټلویزیون کې زده وډوم، نو ما وویل ځان سره چې کله چې زه غټه شوم پانتون مې چې ویلې نو زه به اتمان ویاند کیږم. نو یعنی دا د سره دا فکر وو، خو یو وخت کې کله چې زه لسم سم نه ټیټ وم نه هم اتم کوم، یو راډیو سره مې ماشومان خبرونه مخته وړله. بیا کله چې لسم سم کې شوم نو بیا ما راډیو پرېښودله، پلار ویلې چې درس وایا. ما داسې فکر وکړو چې شاید دغه هیله مې چې وا شاید دا پوره نه شي، پلار شاید ممانعت کړی وي. نو کله چې مې د پانتون اخري سمستر بیا پلار راته اجازه راکړله، وایي زه نو اوس د خپلو هیلو ته ورسېږه. نو د دوی له برکت د دې تشویق له امله زه یعنی تر اوسه پورې په دې توانېدلی یم چې ډېر نه لږ څه بریالی اوسم په خپل ډګر کې.
نو مسکا نیازی چې دا هغې د خپل پلارجان نه څه غټه زده کړه کړې ده، د ژوند او یا د کار په هکله څه داسې یوه مهمه خبره چې تاسو ترې زده کړي؟
پلار او مور ته ډېر شیان زده کړي. ملیحه جانې، په هر ډګر کې چې ته غواړې کار وکړې، تر ټولو مهمه دا ده چې ته باعزته کار وکړې، باعزته هغه محیط کې اوسې. پلار زه کله لومړۍ ورځ مې د دندې وه چې کله زه له کوره وتلم، پلار راته ویلې وایي ما ته به هغه مسکۍ وایي مسکۍ ګوره چې خپل ژوند ګورې، زندگی دې ګورې، له ماشومتوبه تر دې د ما تا ته هیڅ کمی نه ده پرېښی، هره هیله دې هر خواست دې پوره شوی، او زه ستا دې معاش ته اړتیا نه لرم، صرف د دې لپاره چې تحصیل دې کړی دی باید د ټولنې لپاره د خدمت مصدر سي، د دې لپاره چې نورې نجونې تشویق سي د کار لپاره، د درس لپاره، تعلیم لپاره، زه تا ته اجازه درکوم چې ته کار وکړې. اما فکر دې اوسه چې هیڅکله هم زما شمله به نه ټیټوي. هر چا چې درته په بده سترګه وکتل، هغه که رئیس و که چپراسي و، نو په دې مخ به یې سپېړې ورکوي او دا کار دې په دې مخ ورته شیندي او وظیفه به پرېدی راځي به. نو دا ما ته ډېر غټ درس و، ډېر غټ سبق و چې تر دې دمه دغه خبره چې دا ما ته داسې دا لکه یو غټ جرأت، لکه زه چې هر چېرته کار کوم ډېر په افتخار په لوړ سر کار کوم. ډېری خلک دغه موضوع ته متوجه نه وي، یا مور پلار سم نه متوجه کوي اولاد. اما دا ما ته ډېر غټ درس و چې مور پلار ما ته دا وښودله چې یعنی ته به هیڅکله هم غلط کار نه کوي، خپل کار به دې په صداقت کوي او په عزت کې به کوي.
هغه زده کړې چې تاسو خپل خلک وی کنه چې ځان سره اوتړلې او تاسو په خپل کار کوي، ژوند تاسو روان دي، خامخا چې کار کوي او د میدان ته روزي، نو داسې به خلک وی چې تاسو ته څنګه چې تاسو د والد صاحب نصیحت وو چې بد خبره به هم درته کیږي، نو داسې څه تجربه خو تاسو نه ده شوی کله چې چارته څه بده خبره کړي، یا خو تاسو په افتخار سره او ډېر په طریقه سره دا هغې حالات مقابله کړي، نو څه چیلنجونه شته په دې لاره کې؟ زما پوښتنه هم د چیلنجونو پاکله ده.
جالبې خاطرې مې یاد ته راځي که نه، په دې پوښتنې لا اورېدو سره، کله چې ما لومړی کار پیل کړ، نو زه چې هغه دفتر ته لاړم، یوازې زه پکې مېرمنه وو، نور ټول هلکانو. نو هلکانو به ډېر کوشش کوو چې ما سره یا خبرې وکړي یا به یو تاریخ نه یو تاریخ. نو زه ډېره جنګره وم، خبرو سره ما ورسره خبرې نه کولې او جنګ به مې کوو. ډېری کسان دې ځان ته جرات نه ورکوي چې ما ته مستقیم یو خبره وکړي، ځکه چې دوی پوهېږي دا چل کې دومره باجراته ده چې موږ نه پرېږدم داسې. نو دغه جرات او چې لرمه اخلاقي جرات لرمه، نو د دې باید شوی چې مستقیم ما ته څوک جرات ونه کړي چې یو خبره وکړي. تر دې دمه ما داسې یو څه نه دي لیدلي، اما په ټولنه کې شته، د دې نه سترګې نه شو پټولی. په ټولنه کې مو ډېر داسې شیان شته ده چې نجونو ته په بده سترګې کتل کېږي، خصوصا هغه جلکیان چې میډیا کې کار کوي، دوی ته نو بیخي په بله سترګه ګوري چې خدا زه دې ته داسې ښکاري که نه. هر رقم توقع ترنه کېږي، هر رقم تقاضاوې ترنه کېږي، اما په دې نه پوهېږي چې هر انسان چې هر ډګر کې کار کوي هغه ځان ته عزت لري او هغه عزت له هر څه مهمه ده.
دا غي څه وجه څه ده ولې ورته داسې کتل کیږي؟ دا خو هم یو با عزت کار دی، هم دغه برنامه دی، خبرونې دي، خبرونه دي او ولس خبرونه.
بالکل زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په رسنیو کې د نجونو کار کول یو نوې موضوع ده، که څه هم کلونه کلونه کېږي. خو یوازې مونږ کابل نسو بسر وکنی ولا چې په کابل کې به ټول داسې یو فضا سره داسې یو محیط سره آشنایي د نجونو کار کول په رسنیو کې یا په نورو ادارو کې. په ولایتو کې چې مونږ ګورو، کله چې په ولایت کې یوه ښځه له کوره د باندې وتلو اجازه نه لري، نو د هغې کور نارینه به څنګه یو نجلۍ وګوري په تلویزیون کې او هغه ته به ښه فکر وکړي؟ او یا هم په یو اداره کې، نو طبعا هغې فکر کوي چې حتمان دوی ښې نجونې نه دي. او ډېرې ما دا مردانه محیط کې دا خبرې اورېدلې دي چې هغه مېرمنې چې مثلا باندې کار کوي ښې مېرمنې نه دي، یا در سره به په یو دفتر کې کار کوي، تا سره به ښه اړیکه لري، خبرې به کوي، خو چې به کې به نه وي، بیا به وایي چې والله زه داسې ښځه کوم چې د کور ښځه یې که نه، یا داسې ښځه کوم چې هېڅ مکتب نه دی. نو هر حیران ورته پیدا پاتې سي که نه، چې دا ولې. تر ټولو مهم عنصر یې دا دی چې زموږ خلک چې دي، یو خو دغه تحصیل کم کړی دی یا هم تحصیل یافته نه دي، له دغسې یو محیط سره آشنا نه دي، نوي نوي دغه محیط سره آشنا کېږي، علت یې دا دی. خو زه که خپل ځان ته راسم، یو څه چې زه ورته متوجه سوی یم او له خلکو ډېره خوشحاله یم او تل مننه هم ترې کوم چې ما ته ډېره مینه راکړی، ډېر قدر راکړی، خصوصا ډېر احترام راته کړی. په خواله رسنیو کې به تاسو هم مخسی ویاستئ چې لږ یو نجلۍ چې په رسنیو کې لږ مشهوره سي، نو ګډې وډې خبرې پسې کېږي یا خراب کمنټونه پسې کېږي. فضل د خدای دی، تر دې دمه ما داسې څه نه دي لیدلي چې ما پسې خراب کمنټ وسي یا خبرې وسي. ډېر کم په سلو کې که یو فیصد کسان ما لیدلي، هغه هم شاید شخصي غدې پکې وباسي، نور نو ښه دي. نو دا چې زه کله ګورم، زه فکر کوم چې شاید د افغانستان خلک اوس لږ لږ دې محیط سره آشنا کېږي، لږ لږ پوهېږي چې رسنۍ بده شی نه دی، رسنۍ ښه ده او ضرورت دی، نیاز دی ورته چې باید مېرمنې هم پکې اوسي او په هرې برخه کې د مېرمنو ضرورت دی. ځکه چې وخت کله چې مونږ وایو چې مېرمنه نیمه نړۍ ده، نیمه نړۍ په دې مانا ده که ته مثلا نارینه ټول کارونه وکړې، نو ته هم نیمه نړۍ پاتې، که چېرته دغه بله نیمه نړۍ در سره یو دا پوره نړۍ سي او هر کار به ته په سمه توګه ترسره کړې. نو زه د داسې یو وخت په هیله یم چې نارینه ټول دی ښځو په استعداد باندې، په پوهې باندې او په لیاقت باندې باور وکړي او کوم کارونه چې په ادارو کې ترسره کېږي هغه کې مکمله یا نیمه ونډه خورته ورکړي، نیمه د نارینه وکړي، نیمه د ښځو وکړي، تر څو په ګډه باندې کارونه مخته یوسي.
مسکا جانې، تاسو خبره وکړه کنه د بدلون چې خلکو کې رو رو، تاسو په افغانستان کې رو رو بدلون تاسو وینئ، او تاسو وایئ چې په افغانستان کې په رسنیو کې بیا چې کومې خبریالانې دي ښځینه، هغې شمېر کم دی او پکار ده چې زیاتې روزي، نو تاسو څه فکر کوئ ځوان کول کې بیا دې طرف ته رجحان څنګه دی؟ هغوی غواړي چې راشي دې میدان ته؟ تر کومه حده بیا ځوان کول دې طرف ته هغه خپل خواهش ښیي چې او دوی دې دغه شوبه خپله کړي یا خبر یادی وکړي؟
په افغانستان کې ډېری ځوانانې مېرمنې ما لیدلې دي چې دوی رسنۍ سره ډېره مینه لري، حتی داسې نجونې ما لیدلې چې دوی ژورنالیزم لوستی، خو کله چې فارغ شوي دي کورنۍ ورته اجازه نه ده ورکړې چې دوی راسي رسنیو ته، په سکرین باندې ظاهر شي، ځکه چې دوی ته دا سکرین ډېره غټه خبره ښکاري. مثلا که په سکرین باندې ته ظاهر سولې، نو په قوم او په قبیله کې به درپسې خبرې کېږي، د پلانکۍ لور، د پلانکۍ خور یا د پلانکۍ مېرمن په ټلویزیون باندې ده که نه، رنګارنګ خبرې کېږي، خصوصا دا خبرې بیا پښتنې ټولنه کې ډېرې دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مور پلار خویندې خپلو مماد نه کې ورونه او میړونه، دوی باید په خپله روزنه باندې باور ولري، په خپله هغه تربیه باندې چې اولاد ته ورکړې ده او په اولاد باندې باور وکړي. باور وکړي که نه، چې محیط چې دی خپله محیط خراب نه وي، محیط هر محیط پاک وي. دا موږ انسانان یو چې یو محیط خرابوو یا یو محیط ښه کوو، نو زه په دې باور یم چې مور پلار او ورونه او میړونه باید په خپلو مېرمنو او خویندو او ښځو باندې باور وکړي. پرېږدي دي پریدی چې دوی نور ته مثال سي. مثلا که زما پلار دا قرباني ورکړي، مسکا رسنیو کې پریښي، دا ټولنې ته د خدمت لپاره پریښي، کېدی سي مسکا نور ته انګېزه ورکړي، ځینې مېرمن ته انګېزه ورکړي، خو موږ ځینې خپل کلتور هم چې دا افغاني کلتور یا پښتون ولی چې دا هغه باید په هر ډګر کې لمونږ سره وي، هغه باید هیر نه کو، ځکه چې کته په یو ډګر کې کار کوي، یو برخه کې کار کوي، او اوسانه خپل پښتون ولی ورکسي یا خپل مسلمانۍ درنه ورکسي، نو بیا خلک په تا باندې باور نه کوي، او په دې هم باور نه کوي چې خپل لونې پریږدي داسې یو محیط ته وایي ښه دغه د فلانې نه څه جوړ شوی دی یا هغه څه رقم ده چې ته مالور بلاړه سي. نو ټوله خبره دا مونږ کې ده، مثلا که تاسو په رادیو کې کار کوي یا زه په ټلویزیون کې کار کوم، زه باید دغه خپل کلتور او فرهنګ او خپل مسلمانۍ باید حفظ کړم تر څو نور ته د دې زمينه مساعده کړم چې هغه کورنۍ په باندې باور وکړي او دوی هم راسي خپل هیلو ته ورسیږي، د خپل دغه شوق او علاقې له لارې هیواته خدمت وکړي. تر زما تر ډېره حده هڅه مې ده چې تل خپل دغه افغانیت، خپل پښتونولي، خپل کلتور وساتم، ځکه چې زه فکر کوم چې کېدی شي چې هغه کوم ورور یا کوم پلار یا کوم خاون چې ما ګوري کېدی شي چې خپلو هغه خویندو مېرمنو یا لور ته اجازه ورکړي وایي ښه ټول محیط خراب نه دی، کېدی شي چې زما لور ښه وځلېږي او په خپل دغه تحصیل او تعلیم باندې چې اولاد ته ورکوي د باندې باید پوره پوره باور ولري او اولاد باندې باید ډېر اعتماد وکړي.
مسکا جانې، مونږ خو تاسو ناړو ته پوسو نکو، تاسو د خبریالۍ څومره کال شوې دي؟ ماشاءالله تاسو د دې پېشې سره تړاو چې دی هغه کله جوړ شو، څنګه جوړ شو، دا خو مرا ته وایي.
تقریبا شپږ کاله کېږي چې خبریالۍ کوم، خو ډېر یعنی د کار شدت مې چې ډېر کار ته مې شدت ورکړې په دې برخه کې، له پروسه کال ده دی اته نویم کال له پایل دی. په هم ټلویزیون کې هم یوازې خبرونه به مې ویلې او ځینې مرکې به مې کولې، داسې ډېره پکې فعاله نه وم. نو اوس پکې مې فعالیت ډېر سوی دی، تقریبا په دیارلس سوه دوه نوي کال کې و چې زه ملي ټلویزیون ته لاړم او هلته به مې هغې سره مې قراردادي یعنی پارټ تایم کار کوه بعد له وخته، نو هغه وخت کم و نو لږ همکاري به مې ورسره کوله. نو ټلویزیون سره مې همکاري له دغه شپږ کاله کېږي، نو شپږ کاله به کېږي چې کوم.
نو تر ټولو زیات چې کوم ستاسو د خوښې خپرونې دي، سم زیات خوښېږي؟ لکه ما شروع کې ستا اورېدونکو ته وویل ستاسو پاک له چې تاسو مختلفې برنامې پر مخ وړئ، نو ستاسو د خوښې څه دي؟
ملیحه جانې، زما هغه کار خوښېږي چې یو څوک یې وایي چې دای نشي کولی، دا به دې برخه کې نه دای باید ونه کړي، او هغه کار زه وکړم او په ډېره ښه توګه وکړم. ښه مثال د کرکټ نړیوال جام پروسه کال، نو په دې کې زما لومړۍ تجربه وه، په کرکټ هیڅ نه پوهېدلم. نو زمونږ یو همکار و بسم الله مومن، هغه په کرکټ ډېر پوهېده خو زه نه پوهېدلم.
لکه ولې نه پوهېده؟ کلم لکه بیخي اډو د دلچسپی نه و، کو نه د دې لوبې سره نه وای بلس، لکه مسله وه
نه لوبه سره مې دلچسپی وه. د افغانستان لوبه مې همیشه کتلې خو په نه پوهېدلم چې مثلا یعنی موږ په خبرونه کې باید په دې لوبو تفسیرې کړې وای، کله چې د نړیوال جام کې لوبه کېدلې، نو چې ته یو لوبه ګورې او چې تفسیره کوي هغه بیا ډېر غټ کار دی، یعنی دا د متخصصینو د کرکټ د متخصصینو کار دی. نو ماته ویلې چې دا خبرونه کې باید اوسې، هغه نو ډېر مخالفتونه هم و چې نشي کولی پرونه کې کېناستلو، یا دوه ورځې تېرې سولې، پر خواله رسنیو کې هم ډېرې خبرې وسولې چې دا خو په کرکټ نه پوهېږي، نو سټایل کرکټ سره څه غلې کېنه او څه خبر کوم. علی جان یو اونۍ تېره سوله، یو اونۍ بعد مې چې دا لوبې کتلې، نو دا کوم تحلیل چې ما کوو بسم الله مومن زما کار د کرکټ متخصص دی، نو هغه ماته ویلې وایي چې دا ته څه رقم په یو هفته کې دونه ډېر شیان زده کړل او داسې باندې تحلیل کوي. نو کله چې د خبرونه ختمه سوله، پنځه څلوېښت ورځې وه، نو د همکاران مې ټول متعجب وو، افکاران چې دا ټول هېوادوال متعجب وو، ځکه چې افغانستان کې لومړنۍ مېرمن زه وم چې په کرکټ مې تبصرې کولې، او په د نړیوال جام چې یو ډېر غټ یعنی غټې غټې لوبې پکې وې، نړیوال سطحه باندې لوبې وې کنه، نو دا ماته ډېر د خوښۍ ځای و چې یعنی ما سیاسي خبرونې مخ ته وړې وې، ادبی خبرونه مې مخته وړې وې، او راغلم کرکټ ته او په کرکټ کې مې ځان ورسو. اخره کې اوس چې کرکټ ګورم، په کرکټ باندې یعنی ډېره پوهېږم، مخکې خو بېخي نه پوهېدلم، اوس نو په کرکټ مې ښه ځان پوه کړی دی چې څه کېږي، او په ما تفسیر هم کوي سم.
نو دا خو بیا تاسو له یو بل نه درکول غواړي چې یو غټ د سې ټورنمنت ترتیب کو، ټول به پکې برخه واخلي.
نو یعنی دا ماته ډېر چیلنج وکړه، یعنی یو رسک مې قبول کړه، اما ښه رسک و، اخره کې پایلې مثبتې وې. مثلا د جرګي پروګرام وو د افغانستان د مشورتي سولې لپاره یو جرګه جوړه شوې وه. نو په دې کې هم لومړی ما خبرونه مخته وړل، بیا چې کله مې بحث وکړه ټوله خبرونه ما ته پاتې شله، دا مې په مخ یوړاو. یعنی
حساسه
موضوع وه، او لایف خبرونه چې لا څلور د سهار اته بجو پیلېدله، اين تر شپږ بجو پورې به زه ورته ناسته وم او دا خبرونه مخته وړله. همداسې د افغانستان د انتخاباتو پروګرام او تر ټولو چیلنجبل پروګرام زما چې وو د کرونا پروګرام وو. چې کله کرونا پایل شو په افغانستان کې راغلله، نو هر څوک به ویرېدل، خو ما پل پسې د کرونا له پایله تر دې دمه ځانګړې خپرونه نیم ساعت هره ورځ لیدونکو ته وړاندې کړې ده. په کور کې مې له ستونزو سره، مثلا له مخالفتونو سره مبارزه کړې ده په کور
کې. لکه څنګه خپرونې تاسو کړې کرونا کې؟ د کور نه تاسو دا نشیات کول؟
نه، موږ چون نسو کولی، هغه امکانات موږ نه لرل چې له کوره پروګرام وکړو. موږ سټوډیو ته تللو، حتی په لومړیو کې به سټوډیو ته مېلمانه هم راتلل. یعنی دا ډېر غټ ریسک وو. یو ورځ نو هر ورځ به په کور کې مور او ورور را سره په جنگ وو چې دا پروګرام پرې ده، دا ټلویزیون پرې ده، تا به ونیسي، دا غټ کورنۍ ټول غړي به ونیسي. یو ورځ داسې مې مور په غوسه سوله، پلار ته مې ویلې وای ته لاړ شه یو چېرته اتاق ونیسه، ته ولور د نور موږ کره به راځی.
ما نه منله.
ما ویلې چې دا خلکو ته خدمت پکار دی. زه چې کوم مسلک مې دی، اوس چې مې دا لاره غوره کړې ده، باید په صادقانه توګه خدمت وکړم. ځکه چې په دې مسلک کې نو بیا ویره نشته ده، هیڅ پکې شرط او قید نشته ده. ته په هر حالت کې باید خلکو ته اطلاع رسانی وکړي، خلکو ته معلومات وړاندې کړي. نو ما زما خبرونه داسې وه، نیم ساعت وه د نړۍ او د افغانستان وروستي جزئیات به د کرونا په اړه ورکول. په سر کې خو به عامه پوهاوی به مو ډېر خلکو ته ورکول، ځکه چې کرونا نوې وه او دوی باید پوه سي وای چې څنګه ځانونه وساتي. یعنی ډېر مبارزه مې په دې کرونا خبرونه کې کړې ده، نه یوازې کور کې. حتی بس ماته بیخي دغه رواني تکلیف غونې پیدا شوی وو چې لږ به مې سر په درد شو. نو کور ته چې به راغلم، اول به لاړم شاور به مې واخیسته، کالي به مې ټول ومینځل، نور کالي به مې واغوستل. بیا به مې ځان کوټه کې قرنطین کړی وو،
داسې مې هم کړی وو. ډوډۍ به درته چا درکوله؟
ډوډۍ مې چې راته راوړه دروازه به چک چک کړله، بیا ما ویل عملته کې دی راغلم. یو بار مصرف ظرفونه مې ټول کور ته راوړه، دا مور مې ډېره وارخطا هم سوله او فکر کوه چې زه نیولی یم.
نو دا باید چې اوریدونکي واوري چې د موسکا نیازی د خپل پیښې سره د دې خبرې حالې سره دومره مینه ده چې لکه د ولس ته خدمت نه پشا کیږي، او ځان په تکلیف کې اچول خو خامخا خبرونه کولی او خپل
بالکل.
نو مطلب دا ده چې ښه میوه بیا انسان ته ملاویږي. تاسو خپل ذکر هم وکړو که نه، لکه تاسو خوشحاله یې، لکه تاسو خپل هم ذکر وکړو چې خلک ستاسو ډېر قدر کوي. نو څنګه په دې خپل فیصله، په خپله فیصله تاسو خوشحاله یې چې تاسو ځان ته دا شعبه انتخاب کړې ده؟ بیا نورې جینکۍ چې تاسو اورئ، ته به تاسو څه وایې؟ هغوی ته هم راشي دلته.
بالکل، زه پکې ډېره خوشحاله یم. هر مسلک سره یا هر برق سره چې انسان مینه ولري، نو هغې لپاره کار کوي. زه لیدونکو ته یا هغه نجونې چې اوس ما اوري، غواړم چې یو څو خبرې وکړم. لومړی دا چې خپله برخه انتخاب کړئ، چې کومه برخه سره تاسو مینه لري، همغه برخه کې کار وکړئ. کله چې مو کار وکړو، له رسک نه مه ډارېږئ، له ستونزو مه ډارېږئ. ځکه چې ما په ژوند کې دا زده کړل، کله چې ته غواړې مخته لاړه سې، ته باید رسک ومنې. که رسک یا ستونزه ونه منې، ته مخته نه سې تللی. رسک نو دوه حالت لري، یا بریالی کېږي یا بېرته شاته غورځي. خو څه یعنی لاسه نه ورکوي، بېرته شاته غورځېدل همغه معنا ده چې نه ته به په خپل ځای پاتې سې، او که ته دغه رسک قبول کړې، کېدی سي امکان شته چې ته باید مخته لاړه سې. د کرکټ نړیوال جام کې کما مثلا پرانی کې مې هغه وخت ممانعت وو، ځکه چې د شپې به تر لس بجو پورې، یوولس بجو پورې به زه دفتر کې وم، یا کله به دولس بجو پورې وم. کور ته به چې راتلم، پلار به راته ویلې دا وخت راتګ دی چې ته راځې. حتی میاته مې راځي، یو ورځ ما پسې دروازه بنده کړې وه. پلار مې ویلي وو چې دې ته دروازه وازه نه کړې چې بله ورځ وخته راسي. ما ته پلار ویلي وای دا خو موږ پښتني ټولنه کې ژوند کوو، افغاني ټولنه ده، نو دغه ټول خلکو کرکټ نه ګوري، وای به پرې نیمه شپه کې د دې لور راورځه کوم ځای نه راځي که نه. نو چې دغه یو اونۍ تېره کړل خلکو زما صفتونه ډېر پلار ته وکړل ملګرو یې دوستانو یې نو پلان مې پوه شو چې د مالو ښه کار کوي یعنی هغه اعتماد او هغه باور مې لاسته راوړ بعد له هغې نه به پلار راته څه نه ویلي یعنی دا ما ستونزه وګالله کنه یو رسم مې قبول کړی و د دې تر څنګ مثلا کرونا کې مې رسم قبول کړ هغه مثلا ما ډېر کسان پېژندل چې له کوره نه سو وتلی په میاشتو میاشتو کور کې وو او ما په هماغه ستاسو شرایطو کې خلکو ته کار وکړ او خپل مسلک ته مې ژمنه پاتې شوم همداسې هر څوک باید رسک قبول کړي رسک قبلول د بریا لومړنی شرط دی او تر ټولو مهمه خبره دغه لومړی سټیپ دی کنه کله چې د یو کار لپاره ته لومړی ګام اخلي دا ډېر سخته دی اما که یو دفعې دا ګام دې واخیسته او بریالی سوې بیا نو دغه نور قدمونه ستاسو ته چې راځي دا ډېر اسانه دي او انسان بریالیتوب ته رسیږي نو د دې تر څنګ کله چې یو محیط کې کار کوي او کورنۍ په اعتماد کوي نو دغه اعتماد باید له منځه لاړ نه سي په کوم اعتماد چې کورنۍ تعلیمي کار لپاره یا هغه دفتر چې تا باندې کوم اعتماد کوي چې تا ته یو کار درکوي نو په پوره صداقت سره باید ترسره کړي او د دې تر څنګ باید هغه خپل افغانی یا پښتني کلتور یا د هر سیمې چې یو منګه ځکه چې هر سیمې کې د فرهنګ او کلتور ډېر مهم دی نو کوشش باید وکړو چې دې ته وادم ورکړو خپل پکې پاتې شو نو دا کار کوو کو د خلکو اعتماد ته هم لاسته راوړي خپل وجدان ته به هم خجالت نه یو او خپل کار کې به ډېر بریالي
ډېرې خسته خبرې تاسو کړو خسته پیغام نو مسکا جانې دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلانونه دي څه کول غواړي
پلان خو ډېر دی پلانونه خو یو څه شته وایي کله چې غواړي چې د بریالیتوب یو راز دی چې کوم کارونه غواړي په راتلونکي کې وکړي نو ښه به دا وي چې د ځان سره دي وي ځکه چې هغه پلانونه چې ته غواړې خپل ځان هغه پوړۍ ته ورسوي نو کته خلکو سره شریکې کړي ستا نه مخکې بل څوک ورسیږي نو زه صرف دونه وایم چې زما پلانونه ډېر دي غواړم چې د افغانستان لپاره د افغان ولس لپاره خاصا انسانیت او بشریت ته کار وکړم هر هغه کار چې کوم تر څو چې مې ساوي او انرژي ولرم زه به دغه خلکو ته او انسانیت ته به کار کوم او انسانیت ته به ژمنه یم او کار به ورته کوم نو ټولو ته زه وایم چې پلان ولرئ او د پلان د ترسره کولو لپاره یا د پلان د عملي کولو لپاره باید عملي کلار هم ولرئ ځکه چې پلان یوازې دا نه ده چې په ذهن کې وکړي یا د شپې په خوب کې چرتونه وایي چې دغه کارونه به کوم بیا سبا ته عملي سنې ځکه چې داسې نه کېږي باید زیار وباسي کوښښ باید وکړي کله چې یو ورزشکار کراس کرکټ ته کله چې د کرکټ کې زمونږ دغه ځوانان ځلیږي مثلا نبی دی راشد دی دوی داسې نه دي چې مثلا د شپې وایي چې ښه دا لوبه موږ ګټو او دا به سبا ته جګېږي او ګټي به دوی دغه مرحلې ته چې رسېدلي دي ډېر زحمت ښکلی که نه ډېر تمرین یې کړی دی لوبې کړي دي بریا نه مخکې له ماتو سره مخ سوي دي خصوصا موږ باید له ماتو هېڅ ونه ډار سو ځکه چې هر دفعې چې موږ لویږو باید بیرته جګ شو ځکه چې دا بیرته جګېدل تا ته یو انرژي درکوي د کامیابۍ په لور باید قدم کېږدو ډېرې د نړۍ هغه ستر پوهان چې دي عالمان چې دي سیاسون چې دي په هره برخه کښې چې دوی پرمختللي دي دوی په مځکه سل نس زر دفعې غورځېدلي دي یا دغه ځای ته رسېدلي دي نو موږ باید همت له لاسه ورنه کړو
بالکل ډېر ښایسته پیغام و او مسکا نیازی وایي اورېدونکو چې نو رسک نو پرایزز په انګلیش کې وایي که نه چې هېڅ رسک وانخلی نو په ژوند کې کامیابي نه شي حاصلولی نو دوی وایي یو مقصد ولرئ پاس یې خپل کار وکړئ او چې څه هدف ما ځان ته ایښی دی د هغې لپاره کوشش وکړئ نو مسکا نیازی ډېره ډېره مننه په آخره کې کو یو دوه لفظ ستاسو څه پیغام وي ټولو اورېدونکو ته نو زمونږ بیا چې نارینه اورېدونکي دي په تېره هغوی ته به تاسو څه ویل غواړي
دا ډېره مهمه خبره ده ملیحه جانې مننه زه خپلو ورونو ته پلرونو ته هغه نارینه وو ته چې همدا اوس ما اوري دوی ته مې دا پیغام دی چې تاسو په خپلو اولادونو باندې سرمایه ګذاري وکړئ د خپل لور او د زوی ترمنځ توپیر مه کوئ له ماشومتوب نه دواړو باندې یو ډول زده کړې وکړئ که سبا مثلا که تاسو نن خپلې لور ته اجازه نه ورکوئ چې زده کړې وکړي مهمه نه ده چې مثلا تاسو بل مسلک نه کېږي یعنی هغه مسلکونه چې تاسو خوښېږي مثلا ډاکټره دې سي که نه معلمه دې سي که نه که چېرته ته اوس خپله لور یو نارینه مکتب ته نه لېږي چې نارینه ورته درس ورکړي نو ته بیا د دې تمه مه لره چې سبا ورځ به دغه معلمینې ښځې معلمینې راسي تا لور ته درس درکړي یا هم که ته خپله لور نه پرېږدې چې ډاکټره سي او ته بیا خپله ښځه نارینه ته نه بیایي او د ښځې په لټه کې چې یوه ښځه ډاکټره پیدا سي او دا ښځه کور دغه سیاست ورته یوسي. نو دسی باید نه باید زده کړه پی وکړي. هر هغه څه چې اولاد ستاسو جوړیږي هغه ستاسو تربیه ستاسو تعلیم دا هغه څه دي چې اولاد له تاسو زده کوي. نو باور پی وکړي پرېږدي چې زده کړه وکړي او د ټولنې لپاره د خدمت جوړه سي. صرف تر ټولو مهمه دا ده چې اعتماد پی وکړي او اولاد ته مو زده کړي چې ستاسو اعتماد مات نه کړي. او هغه کسان چې ما اوري کاغه نارینه دي که ښځینه دي هر هغه ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ هر هغه برخه کې چې تاسو کار کوئ داسې کار وکړئ چې خپل وجدان ته خجالت نه وي. صادقانه کار وکړئ او د خپلو ملي منافعو لپاره کار وکړئ. هغه څه چې تاسو تقاضا کوي هغه څه کار وکړئ. نو خیانت هیڅکله هم مه کوئ په هرې برخه کې چې کار کوئ.
ډیره مننه. ډیره خسته خبرې مو کړې مسکا نیازې. ډیره مننه. کور م ودان او تاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو.
ډیره زیاته مننه ملي حجان. خوشاله سم چې له ټولو سره مننه.
ډیره مننه. اوریدونکو دا ونن په سر وخ پرونه کې مسکا نیازې له افغانستان نه چې یو پیژندل شوی خبریاله ده. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي. په راتلونکو نو کې به له نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د سان خیال ساتي. د خدای پامن.
پښتنه په قامت ستر نه دی سړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.